ډیوا د خبری خبرونه سرټکی د پاکستان د قومي اسمبلی نو منتخب شوی غړو د خپل جوګو سوګند پورته کړو. د امریکای د کانګرس سنو غړو د صدر جو بایدن نه غوښتي د پاکستان نوې حکومت ته په رسمیت ونه پیژني. د مسلم لیگ نواز ډلې غړي احسن اقبال تور لګولی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپلو ګټو دپاره د هیواد په کورنیو چارو کې امریکا ته د لاسوهنې لاره ورکوي. د پاکستان پوسټ دا وکړي چې د افغانستان پولیس سره نږدې د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ضلع کې د عملیاتو په ترڅ کې شپږ ترهګر وژلي دي. د پاکستان غیر دولتي څېړنیزې ادارې په خپل وروستي راپورټ کې ویلي په کال 2020 کې د پاکستان دننه په ترهګریزو پیښو کې 53% اضافه شوې. د امریکای او طالبانو ترمنځ د دوه تړون نن څلور کال پوره شول. دواړو د دې تړون د کلیزې په مناسبت په یو بل تازه تورونه لګولي او وای چې له دې تړونه یې سرغړو نه کړی دا او په بشپړ توګه یې نه دی عملي کړی. او د امریکا صدر جو بایدن او پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ دواړه نن د سیاسي کمپاین په لړ کې د امریکې او مکسیکو پولې ته ورځي. مهاجرت، تولیدي حق، اقتصاد او خارجه پالیسي به په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو لپاره اهم وي. دا د نن ورځې د خبری خبرونه سرټکی د دې او د نورو تفصیلي رپورټونو لپاره ټیوا سره اوسه.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه کې درته زه ارباب محمود علي هرکلی وایم. نن د کال 2023 د فروری 9 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماسوتن لس، افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 12 شوې دي. د وایس اف امریکا دیوا دا خبری خبرونه دا وخت تاسو د دیوا په ټي وي ویب پاڼه، فیسبوک او یوټیوب چینل نیخ په نیغه ګوره. د خبرونه په پیل کې مو سر ټکی واردل او سر ورزو رپورټونو خواته. لومبه رپورت مو سره د اسلام آباد نه الیاس خان او وقار احمد را لګل دي چې د پاکستان قومي اسمبلی نوی منتخب غړو نن د زیارت پورس قومي اسمبلی کې د خپل چوکو سوګند پورته کړو. پراتونکي ورزو کې با اتحادی حکومت ته کوم قسمه چیلنجونه موجود وي او د دې چیلنجونو به هیواد څنګه او دا چیلنجونه به د هیواد نه څنګه راوباسي. د دې خبريال وقار احمد او الیاس خان د قومي اسمبلی د غړو نظر راټول کړي. ستاسو پام ورته راګرځو.
لوی چیلنجز دی نو ډاؤٹ، مطلب معاشی چیلنج مخه تر د مہنگائی چیلنج مخه تر بمل کې بد امنی چیلنج مخه تر او بم وخت کې داسې سیاسي داسې یو پارٹی داسې یو مرض داسې سیز لګېدلې دی پوم تجرا او ایجنډا هم صرف او صرف د ملک واد میں استحکام او ڈی ریل کول دی.
موږ دا یوان روغ چلول غواړو، په تہذیب کې دن نه چلول غواړو. زموږ دا مینډیټ ته راکی او بل دادا چې مونږ دا اندیشنه دي دین لري چې مونږ به چرته وایلنس کوو یا مونږ به لاس اچو، مونږ به د قانوني تحریک دن نه بخفل جلوس کو احتجاج کو.
ہمیں وہ مینڈیٹ نہیں ملا جو ہم چاہتے تھے کہ ہمیں ملے.
مونگ تا ہغا مینڈیٹ نہ دے ملاو شوے کم چیز مونگ خیالو، خو مونگ سرا یو لارا ہم نوا. کپیپل گن اطلافی حکومت سرا ملاتر نوے کڑے نو حیواد با دوبارہ ٹاکن او خواتت لو او دا سے وقت کے دوبارہ ٹاکن اے ممکن نوے.
ډیر ګران صورتحال دی موجوده چې تاسو ګورئ چې یو هنګ پارلیمنٹ دی او څنګه تاسو وې چې سترونګ اپوزیشن دی دواړو طرف ته نمبرو کې لګ فرق دی. خو بدقسمتی زمونږه دا ده چې مونږ یو نیشنل انټرسٹ چې کوم مونږ عوام سره وعده کوو چې کومه پارٹی راضی اوي چې مونږ عوام د لپاره کار کوو، خو چې دلته راشي نو بیا هغه خپل یو ذاتی مفادات غوندي شي یا یو پارٹی په لحاظ باندې شي. نو په داسې صورتحال کې واقعي د پاکستان چې کوم هغه مسائل دي نو د غریب عوام مسائل خاص کر هغه بالکل شاته لاړ شي او د خپل پارٹی مفادات چې دي مخ کې شي.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه اخواکیا. اوس یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو چې د پاکستان نگران حکومت د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا نړیوال مالیتی ادارې IMF ته خط لیکل یو سیاسي چال بلل دی. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د قومي سملې غړي احسن اقبال د عمران خان دغه خط د پاکستان په مالی او سیاسي خپلواکۍ گزار ګرځولې دی. عمران خان IMF ته لیګلی خط کې غوښتنه کړې چې پاکستان ته د پور ورکولو په وخت د ملک سیاسي ثبات باید په نظر کې وساتي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین او وقار احمد په دې ویډیو رپورت کې.
د وی او ډی وسره د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا نړیواله مالیاتی ادارې IMF ته په لیګل شوی خط خپل خبرګون کې د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي دا یو سیاسي چال ګرځولې.
یو خط ایک سیاسي سٹنٹ ہے.
دا خط یو سیاسي چال دی او د دې یوازنی مقصد په اخبارونو کې هډلاینز جوړول وو او په دې کې عمران خان کامیاب شوه دی.
پاکستان تحریک انصاف واضح کړی دا چې د دې لیک مقصد هیڅ کله د IMF د فور مخه نیول نه دی. خو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړی او شخصي ټي وي چینل سره مرکه کې ویلي چې تحریک انصاف ته به د دې لیک سیاسي قیمت پرې کول وي. دغه لیک چې د پی ټی آی ویان روف حسن د IMF منیجنګ ډایریکټر ته لیکلې، پکې ویل شوی چې د تحریک انصاف چیرمن د IMF او پاکستان ریاست ترمنځ په داسې هیڅ تړون یا سہولت کې میز تراتل نه غواړي چې د قرضونو په ورکړه کې د مرستې لپاره وي. د قومي اسمبلی لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند نوی منتخب غړي عاطف خان د لیک په اړه د مخالف لو تنقید ته په خپل جواب کې وای ک د مسلم لیگ نون ګن او پیپل ګن سره د هیواد غم وو، نو پټاکنو کې به درغلې نه کولې.
IMF کنسرن دی اکونومي سره او اکونومي با لیټی کیږي چې پولیټیکل سټیبلیټی راشي، چې کله پوره سیاسي استحکام نه وي معاشي استحکام نشي راتلی او هغه علی راضي چې د عوامو حقيقي نمائندگان د اسمبلی ته راشي هغه صحیح فیصله وکي.
پاکستان تیر کال د IMF څخه د 3 ارب ډالر پور تر لاسه کولو لپاره لوزنامه کړې و. د امریکای وټلې ورسپاړې بلومبرګ تیرونه د پاکستانی چارواکو د خولې ویلیو چې پاکستان پلان لري چې روان مالی کال کې د اربونو ډالر قرضونو بیرته واپس کولو لپاره د IMF سره لکتر لګا د شپږ ارب ډالر قرض تر لاسه کولو لپاره د یو تړون په سر خبرې وکړي.
IMF کو خط لیکنا کا مقصد
یې IMF ته د خط لیکلو مقصد د پاکستان په مالی او سیاسي خودمختیاری حمله کول دي او داسې د امریکا د کانګرس د غړو په ذریعہ د ځان لپاره لابینګ کولو مقصد همدا دی چې د پاکستان په کورونو چارو کې د امریکا مداخلت ته لار هوار کړي.
خو د امریکای د کانګرس یو شمیر غړو امریکا حکومت ته ویلي چې تر هغه دې د پاکستان نوی حکومت په رسمیت ونه پیژني تر سوچې د اتمې فروری پټاکنو کې د درغلو رڼې پلټنې نوی کړي. د امریکا د کانګرس غړو د امریکا صدر ته په خپل لیکلي خط کې غوښتنه کړې چې پاکستان سره د پوزي او نور مرستې تر هغه ونه کړي تر کومې پورې چې پاکستان بشري حقوقو او جمهوریت ته درناوی ونه کړي. د خپل همکار وقار احمد سره ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو او کتونکو، څنګه چې تاسو د ارشد حسین پر رپورټ کې واردل چې د امریکای د کانګرس سنو خړو د صدر جو بایدن نه په یو لیک کې غوښتنه کړې د پاکستان حکومت نوې حکومت ته په رسمیت ونه پیژني تر سوچ د انتخاباتو پلټنې نه وشوي. په دې خبرې کوو زموږ همکار رحمان بنوري د ویډیو لینک ته لاره موږ سره ملګری شوی دی. رحمان بنوري صاحب په خیر راغله.
مهرباني ارباب محمد علي صاحب.
مننه رحمان بنوري صاحب. د امریکا د ایوان نمائندگان غړي ګریګ کسر سره د نورو ملګرو په یو لیک کې د درغلو د پلټنو پرته د پاکستان د نوي حکومت پر رسمیت د نه منلو غوښتنه کړې ده. د دغه لیک په اړه تاسو سره څه تفصیل ده؟
ارباب سے نزد نہش غڑی دی چتا سنگ ول سازی گرے کاسر مشری کبھی یو خط لکھ لے دا امریکا صدر جو بائیڈن تا او انتنی بلنکن تا پے کی غختل نی چے پاکستان کی وسنیٹا کرے چدی پدی بنے شکون دی پدی کی درغلی شوی دی پدی بھر اعتراض نہ دی. درې غټ ټکی دي، درې مهمې مطالبې دي، غوښتنې دي. یو دا چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر رسمیت پیژندل باید تر هغه وخت پورې ودرول شي چې په ټاکنو کې د لاسوهنې بشپړ تحقیقات نه وي شوي، یعنی دا تورونه نه پلټل شوي چې دا تحقیقات څنګه دي. دویم دا چې له پاکستاني چارواکو سره وغواړي چې هغه خلک چې د انتخاباتو په وخت کې د انتخاباتو مخکې نیول شوي دي، گرفتار شوي دي، کوم چې سیاسي اسیران وایي تر څو پورې هغه نه خوشی کړی شوي، دا هغه عدالتي عدالتونو ته نه وړاندې کړی شوي. نو دویم ډیمانډ دا چې دا نه پوره شوي. دریم پکې دا ویل شوی چې پاکستاني چارواکي باید د امریکا چې کوم جمهوري غوښتنې دي د هغې مطابق په پاکستان کې اولس ته د اولس د رایو بنیادي حق ورکړی شي، او امریکا غوښتنه کوي. دوی دا فکر کوي چې اولس ته دا حق نه دی ورکړی شوی، د اولس رای چې دي هغه غلط استعمال شوی دی. بیا پکې دي هم دغه درېمه غوښتنه کوي د پوز د لاسوهنې ذکر هم شوی دی. نو په بنیادي توګه باندې درې بنیادي غوښتنې شوی دي د امریکا د صدر هغه جو بایدن نه او د بلنکن نه، او دوی ورته ویلي تر هغه پورې تاسو د پاکستان اوسنۍ حکومت چې هر څوک جوړوي په رسمیت ونه منئ. بیا په دې کې دا ویل شوی دی چې امریکا باید د صدر دغه غوښتنه شوی چې د خپل متحدینو نه یا د خپل ائتلافیانو نه دا غوښتنه وکړي او دا ضمانت واخلي چې دوی به یو معتبر او خپلواک ټولنه چې جمهوری ټولنه وي هغه د خلکو د جمهوری خواهشاتو احترام کوي. نو دا خط لیکل شوی دی او د دې خط په حق لا په امریکایي مطبوعاتو کې او په نړیوالو مطبوعاتو کې بلها خبرونه راغلي او دا یو شمېر ادارو تصدیق کړی دی.
بنیر صاحب، ډاډم بیسل دی چې د کانګرس غړو د انتظامیه نه د پاکستان په اړه داسې قسمه غوښتنې یا مطالبې کړې دي؟
نه، لومړی ځل نه دی. د امریکا د کانګرس غړي کې هغه د ریپبلیکن ګوند وي کې هغه د ډیموکریټ ګوند وي، وخت په وخت سینیټران کانګرس غړي دا قسمه په مطالبې کړي. د دې مخکې مثال په توګه د بلوچستان چې کوم د خلکو بې درکۍ سلسله ده یا هلته د ظلم او جبر سلسله ده یا فوجي عملیاتو سلسله، په دې کې امریکایي کانګرس غړو وخت په وخت غوښتنې کړي دي، مطالبات یې کړي دي. دغه شان په پخوانی فاټا قبایلی سیمو کې عملیات چې کوم روان دي، په دې باندې دی د حکومت چې کوم مرکز دی یو په ایوان کانګرس سینټ پای کې دا مطالبه کړې دي چې هلته کې د مشکوک عملیات چې دي باید په دې باندې نظر وساتل شي. دغه شان ورسره ورسره دا غوښتنه هم د پاکستان ندل تک کانګرس غړو کړي ده په امریکا کې چې دي پلټنې دي وشي چې یاره اوسامه بن لادن څنګه او پاکستان کې تر څو کالو پورې په ګرجن خار ابتاباد کې پټ وو. نو داړو منې ځل نه چې د امریکا د کانګرس غړي یا سینټ غړي یا نور کوم چارواکي چې هغه د پاکستان په سیاسي او پوځي چارو باندې غږ پورته کوي.
بنیر صاحب، پاکستان د امریکا یو اهم ائتلافي ملګری دی، دا غوښتنې بیا په داسې د دوو ملګرو ترمنځ څومره د پام وړ دي؟
ارباب صاحب نه هیڅ غړي دي. په دې کې که تاسو وګورئ نو د امریکا یو شمېر چې کوم ریاستونه دي لکه واشنگټن ډي سي، ورجینیا، ویسټ ورجینیا، کیرولاینا، کالیفورنیا، نیواډا، لکه د ایسټ د شرقي زون نه ونیسه تر غربي زون پورې بلها ریاستونو کې خلک چې بلې کې شامل دي. نو دا یو غټ شمېر ده. بیا په دې کې مهم نمونه دي څنګه چې په شروع کې ول د استاذو ګریکاسر نه علاوه په دې کې بلها نمائندگان دی چې یو پکې د راجا هندستاني امریکایي راجا کرشنا مورتی دی، دو پکې مسلمانان غړي دي، یو پکې الهان عمر دا، بل پکې رشیدا طالب دا، داسې مشهور شخصیتونه په دې کې شامل دي. نو د پام وړ په دې لحاظ سره په مطبوعاتو کې دي ته قتل شوی دي چې دا یو یا دوه غړو ندی کړي یا درې غړو ندی کړي یا د یو یا دوه ریاستونو ندی کړي، بلکې د نه هیڅ ریاستونو غړو کړي دي. نو پام وړ په دې لحاظ سره چې یو خدای ډیر غټ کچ باندې دا غوښتنه شوې ده. دویم دا چې د حکومت دومره په لوی شپره باندې غړي کله مطالبه کوي نو هغه د لپام نشي غورځولې. صدر بایدن دی که هغه د باندنو چارو وزیر دی، لکه دا ډېر غټ پرشر یا فشار وي او د دې په شا باندې ځینې علتونه دي. یعنی مثال په توګه پاکستان او امریکایي څنګه تاسو ول اتحادیان دي تر هغه خلاف جګړه کې. دویم دا چې په پاکستان کې دننه امریکایي ادارې چې دي د جمهوریت او جمهوری ادارو سره کومکونه کوي، پوځي امدادونه کوي. د پاکستان چې دلته کې کوم مسائل دي، مثال په توګه د آی ایم ایف نړیوال مالیاتي فنډ کې د امریکا کومک دی او داسې نور دي. نو دا غټه مطالبه ده او په داسې مهم وخت کې شوې ده چې اثر لرلی شي د پام وړ ده. په ممکنه توګه باندې خلک دا خبر هم کوي چې په امریکا کې کله کله د لابیستان او یعنی هغه خلک چې هغه د یو خاص مقصد لپاره د یو خاص تبلیغ پرچار کوي هغه ته ویل شي هغه په دې قانع کړی شي چې دا زیاته کیږي. مثال په توګه د عمران خان تر کې صاف ګوند په خوا په امریکا کې یو فرم هایر کړی وو یا په پیسو اغستې وو هغه ته ویل چې دلته موږ ته لابینګ کوي یعنی په مطبوعاتو کې زموږ خبرونه ورکوي کانګرسمنانو ته خبرونه رسوي او هغه په بنیاد باندې د هغه پورته کوي. خو ممکنه توګه باندې د لابیګرانو په دې کې لاس وي خو دا ویل ګران دي ځکه چې تا نه شغړې دی په دې باندې دا خط چې ډېر غټ دی نو تر ډېره حده پورې دا یو اثرناک خط کېدای شي. جو بایدن یا نور چې کوم امریکایي د واک اختیار خاوندان دی هغه د پاکستان په کله چې سم پریکړه کوي هغه باندې ته په ضرور په نظر کې ساتي. که څوم د وخت نه مخکې خبر ده حکومت جوړېدو کله وخت شته دی څوک حکومت جوړوي څنګه به جوړوي خو غټ خبردار چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند عمران خان مشر په قید کې دی په جیل کې دی او په امریکا کې دا غد پلویانو یا دا غد غد پروتوکول لپاره د نورو په مقابل کې یو غټ میدان دی دا غو لاسرسي هغه مرکزونو ته یا مقامونو ته.
تیر مننه بنیر صاحب تاسو دغه معلومات را سره شریک کوم.
هر کله
سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلویریش ساتا په شینټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وي تازه تولا او بهترفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بي او یا اشاریا پینزا ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساتا لډي وسره اوسي.
گران اردوونکو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه وکړي. تاسو د پاکستان په کم انتخابات په 8 فروری شوه په دې حق له رپورټونو ته پام یې تاسو ته وکړي. خو د اوس تاسو بوزو بلوچستان ته چرته چې د بلوچستان اسمبلی نوی ټاکل شوی سپیکر کیپټن ریټایرډ عبدالخالق اسکزی او ډیپټی سپیکر غزاله ګله نن د خپل سوکو سوګن پورته کړی دی. د بلوچستان نېشنل ګوند په انتخاباتو کې د درغلې د تورونو په سر د سپیکر او ډیپټی سپیکر په ټاکنه کې برخه نه دا اغسته. په دې اړه نور تفصیل د کوټا څخه د دیوا خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه د عوامي نېشنل ګوند د غړي زمرک خان اسکزی په مشري کې وسوله. زمرک خان اسکزی له نوي ټاکل شوی سپیکر عبدالخالق اسکزی نوي منتخب شوی ډیپټي سپیکر غزاله ګولی زخه سوګند واخستی. په مسلم لیگ نوم کې شامل شوی کیپټن ریټایر عبدالخالق اسکزی د بلوچستان اسمبلی سپیکر او د پیپلز پارټي غزاله ګولا د مقابله بغیر د ډیپټي سپیکر په توګه انتخاب شول. بلوچ ملت پال نېشنل پارټي د بلوچستان اسمبلی د نننۍ غونډي نه بایکاټ وکړي. ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلي چې دوی د سپیکر او د ډیپټي سپیکر د انتخاباتو بایکاټ کوي او د اسمبلی تقدس ته درناوی لري. د بلوچستان اسمبلی نوې ټاکل شوی سپیکر عبدالخالق د بلوچستان د سرحدي شهر چمن سره تعلق لري. نوې ټاکل شوی سپیکر عبدالخالق اڅکزای ل 2013 تر 2020 پورې د بلوچستان وزیر اعلی ځنګړی صلاحکار وو. د 10 کال په 2023 کال د پروري پر اتمه د شو عامه انتخاباتو کې یو ځل بیا د بلوچستان اسمبلی حلقه پی بی یو 50 چمن زخه د آزاد امیدوار په توګه کامیاب شو او وروسته د مسلم لیگ نون سره یو ځای شو. وبل لور ته بیا د بلوچستان اسمبلی نوې ټاکل شوی ډیپټی سپیکر غزاله ګولا د پیپلز پارټي سره تعلق لري. ډیپټی سپیکر غزاله ګولا د بلوچستان او د سند سرحدي سیمې د صوبتپور وسیدونکو ده. د پیپلز پارټي غړي غزاله ګولا په 2008 کال کې په لومړي ځل د بلوچستان اسمبلی غړي وټاکل شوله او د شوزو د پرمختیا د څنګه مشروه. په 2023 کال کې هم هغه د پیپلز پارټي لخوا په ځنګړی څوکۍ د بلوچستان اسمبلی غړی یو ځل بیا ټاکل شوې ده.
میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. دا زما د پاره ډیره د ویاړ خبره ده. زه د خپل ګوند ډیره مننه کوم چې زما نومې د مرستیال سپیکر د پاره وړاندې کړي. د خپلې صوبې د خلکو سره به په ګډه خدمت کوو. د خزو په حواله دا وایم چې زه خپلې وخزې یم او دا غواړم چې د خزو سمره کارونه دي هغه به د خزو د خېګړې د پاره پر مخ وړم.
آگے کی طرف لے کے چلیں خواتین کے امپاورمنٹ کے لیے.
خو بل ور طبيعت د انتخاباتو د نتیجو په ضد باندې احتجاجونه هم روان دي چې د اسمبلی غړي هم په خلای کوي.
او احتجاج پر خپل ځای صحیح دی. زموږ اسمبلی تر اتک پر خپل ځای صحیح دی. هغه سره د انګلی سوی دا شکه صفا سوی دا موږ گواهی ورکولای شو. موږ سره هغه مواد شته، هغه شواهد شته.
تاکل شوی ده چې پر روانه غونډه کې د مارچ د میاشتې پر دویمه نیټه به د بلوچستان نوی وزیر اعلی وټاکل شي، خو تر اوسه پورې د اعلی وزیر د څوکۍ لپاره نوم نه دی په ډاګه شوی. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د ریښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ګران اوریدونکو، کتونکو، چرته زما تاسو ته رپورٹ پوړاندې کو چې د دوه د تړون سلور کال پوره شوې دي. په دې باندې یورپ تفصیلی رپورٹ لرو، خو ورزو په خبرته چې د دیو خبريال عدنان بیٹنی موږ سره د اسکایپ تلاري ملګری شوې دي او د دوی سره به خبرې اترې کو چې د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې د شپږو طرح کړو د وجلو داوی کړی دي. د دې او پسیمه کې د امنیت په اړه به د عدنان بیٹنی سره خبرې اترې کو. عدنان بیٹنی سره په خیر راغلی، ستړي مشه. عدنان بیٹنی صاحب، د پاکستان پوسټ د رستنې داوی په اړه تاسو سره څه تفصیلات دي؟
ارباب صاحب، زما تاسو وایي چې د پاکستان پوسټ لخوا بیان جاری کړل شوی دی او په دې کې دعوا شوی چې شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس عملیات کړي او په دې کې د شپږو وسلوالو د وژلو دعوی کړی ده. په بیان کې دا هم ویل شوی دی چې د پاکستان پوسټ دغه د پټ وسلوالو ځان ځای ته ورسېدی، نو د دوی او د وسلوالو ترمنځ سخت د ډزو تبادله هم شوی او په هغه کې یو امنیتي عسکر چې دی جوبل شوی دی. تاسو به دا وایئ چې په دغه بیان کې چې کوم د پوز لخوا دا وشو چې شپږ وسلوال وژل شوی دی، د دې پېژنګلو هم نه ښکار کړی شوی او دا ویل شوی چې د تړاو د کومې وسلوالې ډلې سره دی. خو د پوز په بیان کې ویل شوی چې د دوی له ولکې څخه چې دی وسلې هم ترلاسه شوی او د په وروستیو کې په امنیتي عسکرو او د عامو خلکو وژنې کې ککړ او د نامنې په نورو پېښو کې هم ککړ پاتې شوی دی. خو زما تاسو دا وایئ چې شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې د پاکستان پوز لس کل وړاندې ضرب اعظم عملیات کړي او دا سیمه پاکې د هر قسم عملیات څخه پاکې ګرځول شوې دي. خو تیر اونۍ ځایي خلکو په خپل حکومتي چارواکو هم ویلي وو چې میرالی بازار کې نړۍ چلوېش پر وسلوال راغلي وو او د علاقې چې کوم وخت یا بازار چې کوم وخت دا وسلوالو طالبانو چې ورسره د تحریک طالبان پاکستان بیرغونه وو او د خپل ولکه کې اخستې وو. په خپل باندې تر اوسه پورې فوج یا پولیس د څه بیان نه دی ورکړی او نه په دغه پیښه کې د ساده گرفتاری یا نیولو څه خبر بیا راغلی دی.
عدنان بیٹنی صاحب، د پاکستان غیر دولتي ادارې ویل دي چې په تیر کال کې د پاکستان دننه او په خاص توګه خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د تشدد په پیښو کې د 50% نه هم زیاته اضافه شوې ده. د دغه ډلې ځا یعنی د یو ډلې پوره یو گروپ په شکل کې چې خلک راشي او بریدو کې حمله کوي یا شخصي په دې حق لا سیډون کې او عام خلک سوي.
ارباب صاحب، یو خبر تاسو دا وایي چې دغه علاقې چې دلته نامنې پېښې زیاتې چټک شوې دي او زیاتره پرېدونه چې دي په امنیتي اثر ته سرژیدو خو ورسره عامو خلکو ته هم پکې مرجوب لې اوښتي. نن هم په لکې مروت چې کوم بیټري سب ډیویژن دی په دغه سیمه کې د یو تنکیز ځوان مړه په داسې حال موندل شوی چې د هغه سر لتن څخه بیرکړې شوې دي او کورنۍ وایي چې دغه کس په پولیو کې ورکر هم وو. دغه سه د بنو پولیس وایي چې په پولیسو یو عمله شوې په څوکۍ باندې او په دې کې یو پولیس اسکر چې دی هغه وژل شوی دی. خو بل طرف ته دغه عملې پیښې زیاتې چټک شوې دي. په خپله باندې چې دلته کم څېړونکي دي هغه هم پوښتنې راپورته کوي چې د پاکستان فوج د تیرو شلو کالو راسه د عملې پر خلاف بوخت دی او دا وکوي چې دغه علاقه د هر قسمه امنۍ څخه پاک کړل شوې ده او داسې قسمه خلک راوتل نو دا داسې ښکاري چې بیا یو الرټ ورکول دي او دغه ښکار کول دي چې دغه وسلوال طالبان چې پاکستان فوج په دغه دعوه لري چې دا کولی پورې غړي په افغانستان کې د مضبوط جاري لري خو د دې ردی دغه پیغام ورکړو چې دغه یوازې په افغانستان کې بلکې پاکستان کې د مضبوط نیټورک هم دي او د کولی شي چې دلته خپل پیرل حکومتونه یا د خپل کنټرول یا قابو وساتي. هم دې سره چې کوم ځایي خلک تی بیا په هغه کې وغیرہ خبره شوې ده خصوصا پټانګ علاقه کې زنه داسې راپورټونه راځي البته خلک د علاقې پر شوله باندې مجبور شوي دي. په شمالي او د جنوبي وزیرستان یا پسوات کې زموږ وخت کتلې او د دې دغه نامې پر خلاف شعارونه ورکوي او دا وایي چې تیر شلو کالو راسي د نور پاکستان په سیر ادي ژوند نه کوي خو دلته بیا ځنې خلک چې د تور شي د پاکستان فوج او په ادارو پورې کوي او دا وایي چې د نامې تر شا د دوی لاس دی او په خپل فوج به دغه تور رد کړی دي او دا ویل دي چې د نامې پر خلاف بندي او دوی چې کله هم د وسلوال د موجودګۍ اندلا تر لسکیزو دوی هغه پرځد چې دی وسله چې کوم عملیات هغه تر سره کوي او تر څو چې دلته د دغه سي لکه وسلوال شتون لري نو د هغه پرځد بدې دغه خپل وسلوال مبارزه چې دا یا د عملیاتو چې کوم عمل دی دا به دوامدار ساتي.
تر مننه عدنان بتونی صاحب دغه تفصیل شریکوله. ګران اوریدونکو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه خوښ کی او سرازو د امریکای او د طالبانو ترمنځ د دوه د تړون په حق له یو رپورت ته تاسو پام راګرځو چې د دوه د تړون د لاسلیک سلور کاله پوره کېدو په درشل کې په افغانستان کې د امریکا د سفارت په خوانه مرستیاله انی فورزایمر د امریکا غک سره په مرکه کې وویل چې د دوه د تړون څخه مخکې دارو خانه وا چې طالبان بشري حقوقو او د میرمنو حقوقو ته درناوی نه کوي. میرمن وای چې دا ثابته شوې ده چې د میرمنو په اړه سخت دریز د ترهګرو سازمانونو د استخدام د ټکنیک یو برخه ده او د میرمنو پر وړاندې کرکه د دې سازمانونو یو بل ځانګړتیا ده. د امریکا د خاک خبريال واحد فیزي تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
It's almost 4 years
د دوه د تړون د لاسلیک څلور کال پوره شول پټول کی د تړون او فایل ته پکم سرګه ګورئ.
I think overall and we
ټول کې مونږ پویږو چې دا یو ټولو ناوړه تړون و چې متحده ایالاتو یې په اړه مذاکرات وکړل او لاسلیک کړ. زه په دې باور یم چې دا تړون باید په رسمي توګه لاغو شي. په بل معنا مونږ باید سیری کړو.
How the Doha agreement
د دوی تړون په افغانستان کې د نړیوال ټولنې خلک څنګه بدل کړه.
Unfortunately the Doha agreement was
for fortunately sara da dohe tadun da aghi nazariye par bansat walar wo che bainul afghani muzakarat pa tar sarakigi aw pa yow dawl narewal tasmin wo che taliban ba par hewat na wakman kigi khota suli dal che chawshwal la munasib waqt cha makh ke zwakuna watal pinza zara bandiyan khoshishwal che aksaray da taliban muhim ghadi wo foye gay da pa yow dawl da taliban ul para لکه بریاوه چې د نړۍ زبرځواک سره مذاکرات کوي او د هیواد واکې تر لاسه کړ او هغه دیموکراتیک او منتخب حکومت چې زموږ متحد و کمزورې کړای شو.
په افغانستان کې یو تر ټولو مهمه مسله بشري حقوقونه دي. د دوه پټړون کې د میرمنو په اړه په مشخصه توګه څه ویل شوی نه دي. د میرمنو د حقوقو فعالانه وایي چې د دوی اندېښنې په پام کې نیول شوی نه دي نو ځکه طالبان بشري حقوقو ته درناوی نه کوي. په اړه ستاسو نظر څه دی؟
فکر کوم هغه وخت دا منل شوی و چې بشري حقوقونه د دوهې د تړون د بحث موضوع نه و، پر ځای د متحده ایالاتو لپاره د وتلو مهال ویش و. هغه کسان چې د دوهې په تړون کې ښکیل و بشري حقوقونو ته یې لومړیتوب ورنه کړ. هغوی داسې فکر کاوه چې بین الافغاني مذاکراتو کې به بشري حقوقونه وساتل شي، خو موږ ولیدل طالبان چې د افغانستان په کومو سیمو کې حاکم و ډېره روښانه وه چې هیڅ اراده یې نه درلودله چې نړیوالو بشري حقوقونو ته درناوی وکړي.
د دوهې په مذاکراتو کې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې هیڅ کومه میرمن نه وه. آیا فکر کوئ آن طالبان د میرمن حضور ته ارزښت نه ورکوو؟ او دا په 1990 کلونو کې بیرته د طالبانو راستنېدو نښه وګڼل شي. که څه هم په عام مزار کې د طالبانو ځینې غړي د میرمن د حقونو خوندي کولو په اړه ژمنې کوي،
فکر نه کوم څوک پر دې ژمنو باور وکړي. او زه دا تصور هم نه کوم چې د مذاکراتو پر میز به د طالبانو میرمنې څه ډول ښکاره کېدی. هغوی به اجازه نه درلودله چې څه ووایي او خپل مخ ښکاره کړي. نو د مذاکراتو پر میز د هغه چا شتون چې په افغانستان کې د میرمنو په څیر په اغیزناکه توګه خاموشه کړای شوي دي، د طالبانو د اصلي څیرې د ښکاره کولو پرته به بل څه ونه ښیي.
د دوهې تړون څخه مخکې یو شمېر کسانو باور درلود چې طالبان بدل شوي دي، هغوی به بشري حقونو او د میرمنو حقونو ته درناوی کوي. خو ځینې کسان وایي چې دا رښتیا نه وه. ولې متحده ایالاتو داسې یو دریځ غوره کړ او له طالبانو سره یې د دوهې تړون لاسلیک کړ؟
Honestly, I don't understand it.
په صادقانه توګه زه نه پوهیږم. زه هغه وخت متحده ایالاتو د حکومت غړی نه وم. داسې خلک هم وو چې کېدای شي هیله بخونکي فکرونه درلودل، خو موږ باید روښانه دریځ درلودلای. طالبان چې د افغانستان په ځینو سیمو کې حاکم وو، دا ټولو ته روښانه ده چې هغوی د بشري حقونو ساتنه نه کوله.
خو د دوهې په تړون کې ځینې ژمنې وشوي، لکه بین الافغاني مذاکرات، د میرمنو حقونه. د دوهې د تړون د پلي کېدو په اړه څه نظر لرئ؟
زه فکر کوم چې د دې تړون په هر برخه او پلی کېدو کې نیمګړتیاوې وي. یوازینی کسانو چې دا تړون پلی کړ هغه د نړیوالو ځواکونو او د متحده ایالاتو د ځواکونو وتل وو، او له ناتو یې وغوښتل چې ورته کار وکړي. خو د ناتو ځواکونو هلته د پاتې کېدو هیله درلودله.
ولې طالبان زیات په افغانستان کې پر میرمنو باندې پر محدودیت لګولو ټینګار کوي او ډېر فرمانونه د میرمنو په اړه صادر کړي دي؟
زه شخصا په دې اړه نه پوهیږم، خو دا ثابته شوې ده چې د میرمنو په اړه سخت دریز د ترهګرو سازمانونو د استخدام د تاکتیک یوه برخه ده، او د میرمنو په وړاندې کرکه د دې سازمانونو یوه بله ځانګړتیا ده.
برکیږي د افغانستان د افغان خبريال صادق ترابزي د طالبانو وقته ل رسیدو رستو دته اړ شو چې هواد پریګدي د سو هوادونو له سفر رستو کینیډا ته رسیدل دي او اوس دته منتظر دي چې لخپل کورنۍ سره یوځای شي. ل ټورنټو څخه احمد فرشاد صالح په دې اړه یو رپورت جوړ کړي چې د ډیوا زمو همکار بهشته تلاشه تاسو ته وړاندې کړي.
د خپل کور څخه لري په کاناډا کې د ژمي یخ هوا محمد صادق ترابزي ته د بهر یا خارج احساس ورکوي. د دوه میاشتو سفر او په پاناما کې د ځنګلونو لارې تګ وروسته د لارې سخت یادونه هغه لا هم ځوروي.
د سیاسانه نو یعنی په سرکونو و پراتو، یعنی ډوډۍ مو صحیح نه وه. د سورځ راغلی مونږ څلور ساعته ډوډۍ نه خوړلې.
د ژورنالیست او د پینځو ماشومان پلار لپاره د شژوند امیدونه او د طالبانو لواکمنۍ څخه تښتې هغه د ته وحد سوې. محمد صادق ترابزی په افغانستان کې د رسنیو لپاره په آزاد توګه کار کاوه. هغه یو وخت سیاسي خبرونه پر مخ وړله
خو کلم چولې د چلتم گزارنه کیږي ځکه هغه فرصتونه هم د لاسه ووتل.
ترابزی خپل کورنۍ په 2022 کال کې پریښود. هغه د پنا پلټ کې له هیوادونو او برازمنو نتیر سو او افغانستاني پریښود. ترابزی خپل ژوند د قاچاقبرانو په اختیار کې ورکړ. په ګواتمالا کې چیرې چې هغه او نور د سفر ملګري په یو خونه کې د ورځو لپاره بند پاتې و.
چې د سلور نفر کوټه و موږ پکې 15 کسان. نو 15 کسان په یو کوټه کې فاغه کې تشنام ومي. تشناب کوم دروازه په نه لرو دی یوازې یو پرده پلاستیکو ده فروت نو او مونږ یوازې په دغه سیمټو باندې پر یا ناستو یا پراتو یا کنه دا
ترابزی د امریکا د سویلی پولی لتیری دورسته کله چې د تورنټو په لور حرکت وکړي د څورزو لپاره د مسو کاناډا هغه ګټي وړاندې کوي چې ډېری پناغښتونکي د امریکا پر ځای د خپل منزل په توګه انتخابوي.
تصریح پروسای پناهندگی در داخل کانادا نسبت
کانادا د زر قبول ورکول لامل د پناه غختونکو لپاره ډیر ازړه راخونکې ده. نور عوامل لکه د پناه غختونکو کورنې راغختل کانادا ته او صحیح بیمه ورکول هم پدې کې شامل دي.
فتاغه کار کوم
د ترابزی پناه غښتنه په یو کال کې ومنل سو پس هغه ټکسی چلوي او له همدې لارې پیسې ګټي.
نه د پاره د سخت ورځې د زلالت په ځان تیر ک چې لکه تل اولادونه خو بمراتلونکو خرجونه لري.
د سخت ورځو وروسته ترابزی وسته خپل کورنۍ راتکته په ډیر لیوالتیا انتظار باسي.
کاناډا لرازي
د کاناډا څخه د احمد فرشاد صالح راپور وړاندې کوونکې بهشت تلاش وی او ای دیوا واشنگتن ڈی سی.
زما د پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې با ځانته یو لار خو هم ما ته پته و چې کز ځان د یو نبیلوم نو بلبا لازمان خواهم
که بلسو کی کئی او کنا تهی کار صحیح
دا هر انسان ژوند باید دبل لپارا یو مثال جوړ سی.
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاستا حق سرازی چی صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کې وی او کغټ تاسو هم دغه بدګون راوستل شي.
ګران اوریدونکو کتونکو ستاسو پام راګرځو د امریکا سیاست ته. د وخت د امریکا صدر جو بایدن او پخوانی صدر ډونلډ ترامپ دواړه نن د سیاسي کمپاین په لړ کې د امریکای او مکسیکو پولي تورزي مهاجرت تولیدي حق اقتصاد او خارجه پالیسی باندې په انتخاباتو کې د رای ورکونکو د لپاره اهمیت ولري. په نیویارک کې د دیو خبريال فضل الله موږ سره د اسکایپ د لارې ملګری شوی دی. د دوی سره خبرې اترې کو په خیر راغله فضل الله سم
سلام شي په خیر علي
خوار مشي مننه. د امریکا صدر جو بایدن او په خوانی صدر ډونلډ ترامپ مکسیکو سره د امریکای پولیس نن سفر کوي. په دې اړه څه تفصیل لري؟
څنګه تاسو ته پته ده کتون کې اوریدن کې کال 2016 امریکا کې د صدارتي ټول تاکنو کال دې دغه سي بیا دواړه چې کوم سیاسي ګوندونه دي پټای دي اغه خپل خپل سیاسي کمپاین پیل کړل دي. پخوانی صدر ډونلډ ترامپ د ریپبلیکن ګوند امیدوار دی او دغه سي صدر جو بایدن د ډیموکراټک ګوند امیدوار دی. پرایمری الیکشن روان دی هغه کې هم د ایزي د مختلفو سټیټونو او د ریاستونو دورې کوي.
دا چې د سنتایولار
خو د پټو د روان دي د مکسیکو بارډر یا د ټیکساس ریاست تل تک چې کوم د بارډر سیمه ده د مکسیکو سره چې کوم تړلې سیمی دی هغه سره البته بزی او البته کې با دواله یو مخ په غانه چې کوم صدر دی ډانلډ ترامپ او موجوده صدر جو بایدن اب دوره کوي او هغه ځای کې چې د مهاجرت کمیستون ځي خلک چې کوم ملکونو ناراضي د مکسیکو نه مهاجرین چې راځي التکې چې کوم د بارډر چې کوم حکام دي چارواک دي داغي سره به خبرې اترې کوي او دغه سي جیل تخل کو ته کمیستون ځي دي یا په دغه اړه باندې به د مهاجرت چې کوم قانون دی یا پالیسی د پاغه باندې واغه خپل بیان اور کوي خپل سټیټمنټ بور کوي چې پراتنن کی کبا د دغه حواله سره د امریکا چې کوم موجوده حکومت ته هغه سره پالیسی جوړوي کته سو ګرین هم دغه سیدا چې صدر افغاني صدر ډانلډ ټرمپ چې هغه هم په دغه لړ کې بدوره کوي او هغه د مهاجرت په حواله سره چې کوم موجوده حکومت ته د هغه په قانون سازي باندې بنیو کې کوي دا یو بنیادی ستونزه ده مهاجرت یاد دی حواله سره قانون سازي ته تاسو ګورئ نو په سېنات کې هم په دې باندې خبرې اترې شوې دي په کانګرس کې هم خبرې اترې شوې دي او د ریپابلیکن ګوند چې کوم امیدوار دی جو بایدن ساری د ډانلډ ټرمپ هغه په موجوده حکومت حواله سره چې کینګم بای پارټیشن بل په سېنات کې وړاندې شو نو هغه کې چې دنه د ټولنه غټ خرند یا رکاوټ شې نو هغه هم ریپابلیکن دی دغه سي کتا سو ګوري نو موجوده حکومت د ایمیګریشن حواله سره چې کوم بل پاس کوو نو هغه کې چې دی هغه ری سېنات کې روان دي کړو په پاره باندې د ریپابلیکن ګوند لخوا ډېری نیوکه شوې دي نو پاره لا څه فیصله نه ده شوې دغه دوره هم د دې د مهاجرت د قانون او الته چې کوم ستونزې د خلکو ترافیقي دي په دې باندې خبري اترې کیږي ای په خپل دریز روان نه کوي
څنګه چې تاسو وید ریپابلیکن ګوند ممکنه امیدوار او داغه لپاره د امیدوارۍ تر لاسه کول لپاره کم ځغل په هغه کې د ټورنو وړاندې ډانلډ ټرمپ دی به هم سفر کوي مکسیکو ته د امریکا په انتخاباتو کې د رای ورکونکو د لپاره دازل کومې چارې ډېر اهمیت لري
که تاسو ګورئ کنه امریکا خارجه پالیسی په خپل ځای خو د امریکا په انتخاباتو کې چې د نو بیا چې کوم د داخلي چارو کوم ستونزې دي کوم غټ غټ خلکو ته مسلې را پیښې دي پاغه کې کتا سو غري نو نن وخت د کله چې د کووډ وبا شروع شو دا غین رستو امریکا اقتصاد کتا سو غري نو د ډیرو ستونزو سره مخ ته دلته انفلیشن یا ګرامي چې د نو هغه شره هم زیات شوې ده دلته د ټیکس چې کوم شره ده هغه هم سیوا شوې ده ماډګیج یا هغه سی د شری سود چې د هغه کې هم زیاتوال راغله د بیروزګاری چې کوم خچ ده هغه هم سیوا شوې ده نو په دې انتخاباتو کې کتا سو غره نو دواړه کوم کاندیدان دي د موجوده حکومت او بیا په خانه صدر د دواړو پاټو د پاره دا ستونزې دي چې د خلکو ته زی هغه ته خپل پروګرامونه وړاندې کوي او د کم عوامي مسایل چې د پاغه کې دغه د تاسو تمویل چې بیروزګاری ده ګرانی ده بیا د صحت چې کوم ستونزې دي د تولیدي نظام یا د اسکات حمل په حواله باندې دا یو ډېر غټه ستونزې دل تکي ګل کیږي پاغه باندې به چې د نو دواړه ګوندونه داغي کاندیدان بخپل دریز وړاندې کوي او دغه چې کوم عوامي ستونزې دي د داخلي چارو چې کوم ستونزې دي نو په دې انتخاباتو کې یا د امریکا په انتخاباتو کې هغه ډېر مهم کردار لري دل تخلک په خارجه پالیسي باندې کم خو په داخله چې کم پالیسي دي د خلکو د سہولیات او غیټ د اسانتیا ورکولو د ټیکس په شرکه د تعلیم او دغه د صحت په معاملہ باندې دلته کې دغه ډیبیټ کیږي پروګرامونه کیږي دواړه ګوندونه کاندیدان چې دي هغه د خلکو ته د اسانتیا او حوالو سره د نوې پالیسو حوالو سره چې نو په دغه باندې خبري اترې کیږي
ډیر مننه فضل الله صاحب تاسو دا تفصیل موږ سره شریک کړئ خبر پښتونخوا د قدرتې افاتونو د تنظیم اداره پی ڈی ایم ای په اول ځل صبح کې داسې یو تګلارې جوړوي چې تر مخه به د قدرتې افاتونو د لاس کې دونکو ځاني او مالی زیانونه کم وساتل شي. چارواکي وي دغه تکلارې جوړولو مقصد د سکه ممکنه قدرتي آفتونو لپاره ځان د وړاندې نه تیارول دي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د ډیوه د خبريال فرید شنواری پر رپورت کې.
د خیبر پښتونخوا قدرتي افاتونو نظم ادارې پی ډی ایم ای چارواکي وای د پالیسۍ جوړولو د لارې دوی هڅه کوي چې قدرتي او انساني افاتونو د زیان نه تر ډیر هدو پوري خلک او سیمې خوندې کړي شي. دوی وای هر کال خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افاتونو د لاسه هم خلک او هم د هغوی ملکیتونو ته په لوی کچ زیان رسیږي.
لیکن لمو سره دا سی پالیسی نه ول چی هغه گائیډ لائنز لمو سره نه ول چی مون په هغه باندې خپل ریسپانس جوړ کو. لیکن د دې پالیسی په وجه باندې لمو سره دارنګ یو ډاکومنٹ موجود وی چې هغه یو بلو پرنٹ کار وکي او په هغه باندې لمو سره گائیډ لائنز وی په هغه باندې مون پالیسی جوړو او په دغه پالیسیز کې بنا صرف مون گورنمنٹ سٹیک ہولڈرز انکلوډ کو این جی اوز به انکلوډ کو بلکې حکم خلک چی ام ډایریکټلی هټ کی کې پکم ډیزاسٹر باندې اغه خلک کمیونټی چې وی په ګراوند لیول باندې چې هغه ته به موږ رسیدو هغه به کنسلټ کوو.
د قدرتي افاتونو د نظم کامي ادارې ان ډی ایم ای په روستیو کې په یو ریپورت کې ویلیو د 2023 کال سختو بارانونو او سیلابونو له امله په یو سل شپږ ضلعو کې 3.5 میلیونه خلک اغیزمن شوي وو. د پی ډی ایم ای لخوا را جوړې شوې دستوري ته وینا کوونکو اویل خیبر پښتونخوا صوبا تل د سختو بارانونو سیلابونو بادونو ځمکې خویدنې درنې واورې او نورو افاتونو د اغیزو ته ور مخامخ ته او د دې د لاسا ورته ځاني او مالی زیان رسیدلای دی.
نجی پالیسیز نو نو هغه کې بدا شانتي چې هغه کې بتاست کوالټی والا کار نه ملاوي دلو دی پالیسی نه بعد بتاست نه صرف تاسو شانتي چې تاسو بجې د کار چې د کنه کوالټی بتاست مخه مخره شو تاسو پته د چې منتدی باندې ډی زیات کار کول ضرورت دی څنګه نن سبا سچويشن دی ټول کې زیات کار خو زم چې پریپیرنس باندې پکار دی میټیګیشن باندې پکار دی او دا شانتي پالیسیز چې دی دا ډی زیات هلپفل کې دی شي ان فیوچر زم د پاره د ډیزاستر دا چې کم لیول دی دا کومولو د پاره او یو طریقې سره چې دی دا پاکستان چې دی یو داس یو سٹیپ ول ورکول شي ادا سی یو مخ ول ورکول شي چې کومه بیٹرمن طرف ته بوزي.
د قدرتي افاتونو د نظم کامي ادارې ان ډي ایم ای شمیري خای د 2023 کال بارانونو او سیلابونو له امله په خیبر پښتونخوا کې شپږ ضلعې سواد 400 نوخار برنای دیر ټانک او ډي ای خان تر ټولو سختي اغیزمنې شوي وي. په دغه سیمو کې خلکو ته مالی زیان ترڅنګ یو سل و کسان مړ شوي وو او یو سل و څلوېخت ژوبل شوي وو. فرید شنواری وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
د بلوچستان د سرحدي سیمه شوب روغتیاي چارواکي وای په یو قبایلی ټولنه کې د پولیو ضد کمپاینونو کې غټ چیلنج د مېرمنو لپاره وی. خو دوی بیا هم د کوم وسایلو او د ډیرو چیلنجونو سربېره تر ماشومانو د پولیو ضد قطرې رسوي. د وایس اف امریکا دیوا خبريال رفیع الله مندوخیل نور تفصیل په دې راپورټ کې وړاندې کوي.
د ژوب سیمه د سیاحت محکمې ډی ایچ او وی او ډیوا توای چې ژوب لا افغانستان او جنوبي وزیرستان سره پر پله پرته سیمه ده. چیرې چې د کډوالو ترڅنګ زرګونه نور ماشومان د خیبر پښتونخوا پنجاب او کوټه ترمنځ له همدې لارې سفر کوي. نو موړی زیاتوي چې په کمپین کې په فرنٹ لائن کارکونکو کې تر ټولو لوی چیلنج په قبایلی ټولنه کې د مېرمنو لپاره دی. خو دوی بیا هم هوډ کړی چې د پولیو وایرس له صوبې او پاکستان نه ختم کړي.
ٹارگیٹ تھے دا بارڈرنگ علاقہ دا ملا افغانستان سر بارڈرنگ ڈرسوال خان سر دا شیرانی سر دا نو نومیٹ سدی پا عظمی سدی اگا افغانستان لخوا راضی پا پنجاب خیبر پشتونخوا دا گرم علاقوں تزی نو بیر تا بیاچ واپسی مان دی راضی پا آگا پا گرمی کی بیر تا راضی اور افغانستان خوا تزی چونکہ میں لیاری دیگا مشفا می پر مشفا دغی کستا مور خاص کر فرنٹ لائن ورکر د پاره چیلنجز کوستا خو د ګړ دو غټ فیمیل چمن د پاره وا دغه ست چیلنجز ډیر زیات دي. هغه وجه دا ده چې موږ قبایلی علاقه ده
د ژوب او کوټی ترمنس پر غزیدلې لوی لار جوړ د ویکسین پر ترانزیت مرکز پولیو کارکون کی وای چې هر ورځ سلګونه ماشومان ته د پولیو زد قطره ورکوي. کارکون کی زیاتوی هر هغه ماشوم چې په کمپین کې له کترو پاتې سوی وي پر ترانزیت مرکز ویکسین کیږي. له دې لارې د لویو شارونو ماشومان تیریږي.
دا د خوټې ناقد محمد علی پم دلته تقریبا د ورځې په زره او ګاډیانې تراژي په دغه کې هغه کوچنیانو مې سه چاته پولیو نه یې ورکول شوی. تر پنځو کلو پورې کم کوچنیان راځي موږ دلته کور کوو. دلته تقریبا اکثره خلک له خوټې له کراچۍ ځه له اسلام آباد ځه له دی خانه او له ملتانه دا نیشنل هائی وے روډ دی. پلس له موږ سره دا تاونې دی خوران سهار وختي راځي پردانا کولی علی مشتا گاڑی میرا درے کم کشنے میں سوی آغا پا پولیو کی کور کو او کم سوی آغا پریر دو پرمخ بندے
روب دا بلوچستان سرادی زلہ دا چی پا شمال کی جنوبی وزرستان پا شمال ویدیس کی افغانستان پا خطیس کی ڈیرہ اسماعیل خان سمی پرتی دی. دا سیمه د افغان سرحدي سیمو او د پنجاب د میدانی سیمو ترمنځ د کوچیدونکو کډوالو مهمه لار ده. رفیع الله مندوخیل په سوپ امریکا دیوا جوب.
السلام علیکم، زه ماهیدا چکزئی. په پښتنه سیمه کې پولیو یو شمیر ماشومان وهلي دي. خپل ماشومان د پولیو د ټول عمرې رنز نه بچ کی او په هر مهم کې ورته د پولیو د مخنیوي ساس کی ضرور ورکړي. ډیر مننه.
گران اردن کا کتن کا تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه خو کې د خوراک او کروندګرو ته داسې زرای او داسې لارې خودل دي چې د روایتي فصلونو په ځای باندې داسې فصلونه او داسې شیان وکړي چې ځان لا خپل آمدن سیواش کی. خریډي هم داسې چې انګریزي کې ورته مشرومز ویل کیږي داسې فصل دي چې کروندګر چې نه خې ګټه تر لاسه کول شي. خریډي یا مشرومز خوندور خوراک او د ځمکه غوخه بلل کیږي. د خیبر پختونخوا د چار سردې ضلع ګڼ شمیر زمینداران خریدي کړي او وایي ښه ګټې ترلاسه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د چار سردې نه د ډیوا خبریال ملک وکاس په دې رپورت کې وړاندې کوي.
خریدي پالون کې دیتا د ځمکې غوخه هم وایي. په خپل پیدا کیدونکې د بوټي نخوندور ترکاری هم جوړيږي. د ساينس پرمختګ سره اوس د تجارتی مقصد لپاره پکور کې هم کرل کیږي.
بهترین کار دی، مطلب سوکسن شکولې نو خریدي خو ځنانو لکه مثلا دیک سشتنه دوبو ترنکیه کولې به او دغه نه لا بس نو سو ګورو غړي سمنو لومبي او مطلب د تکلیفې د شاپره ډکولې بیا د ځوړندولې او دغه مطلب 40 دن لګ تور کولې نه هیټ ور کولې او دغه نه بعد مطلب د بخفل منځ د شاپر سپین شو بیا مل شروع کی.
د خریړو په کاروانده کې په یو شاپر 100 روپو پورې خرچه راځي. کم چې 15 دیرش ورځې پس حاصلات ورکوي د سچې خرص آسان او ګټه ډیره ده.
د ټمپریچر زیات وی نو موږ له دې چې کوم نه دا 1300 شاپر د موږ له 28 کیلو 30 کیلو 35 کیلو دا موږ له کوم نه دا پیداوار راکړي. د دې سره سره چې کوم نه نه لکه بیا نه لکه دا نه موږ نه لکه د دې ته ټمپریچر صحیح اوساتو دا تقریبا 50-60 تم چې کوم نه دا موږ نه لکه کیلوګرام درسي
50% کې دا وخت د ملکی آیسٹر نومې خریړو کاروندا د نومبر د میاشتنه شروع کیږي. د کومنه چې پر لپسې 100 میاشتې حاصلات ترلاسه کی دي شي.
1 نومبر نه د دې سٹارټ اخلي چې کله نومبر نه د دې سٹارټ تاسو واغښتونو دا تقریبا د 8 میاشتو پورې چې دې ته زی مکمل برابر یخي او نمي ورته برابرې ټمپریچر دې ته برابرې نو دا تاسو له 8 میاشتې چې دا تاسو له خو کله فائدہ وردر کوي.
د زراعت پوهان وای خریډي نه یوازې صحتمند او خوندور خوراک دی بلکې ککخت یې د کاروبار پتوګه پلکړی شي نو ډیر ګټه ترې هم ترلاسه کی دی شي. ملک وقاص وایس اف
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې ممتاز ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
گران اردوونکو کتونکو تاسو د وایس آف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه ګوره او اوره. د پاکستان د حکومتي شمیرو تر مخه د هواد د ټوله آبادی نږدې نیم پنیمه خزیدي، خو اقتصادي ځغل کې د دوی برخه د 50% نه هم کمه ګڼل کیږي. په هان وای خزی په اقتصادي توګه با اختیار کېدل د پاره حکومتي منصوبو ته اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د دیوا خبریالان مدثر شاه او هاشم علی په دې رپورت کې وړاندې کوي.
پښتنه پیغلې ماریا بنگش په زنانو د جامو ډیزاینونو شوقیه جوړول او دغه تصویرونه په ټولنیزو رسنو خپرول، خلکو هغه خوښ کړل او دې ته په باید نور جامو ډیزاینونو جوړول فرمایشونه وکړل.
زما شوق و چې زه خپل خاندان د پاره کور والا د پاره ډیزاینونه جوړ کما، هغه به بهر و لغې له ما ډیزاینونه جوړول. دې سره زما شوق پیدا شول او دا یو کاروبار په شکل کې راغلل. ما به چې هغه ته کم ډیزاینم جوړولو او ما آنلاین اپلوډ کول په انستګرام کې.
ماریا بنگشوای فرمایشونه چې ډیر شول نو 2019 کې د پیښور یو کاروباري مرکز کې وړوکه غوندې دکان پرانستو. نو موري ډیو تاویل ډومبیا خوې د کورنۍ غړو مخالفت وکړو او بیا دکان کې هم مشکلات سره مخ وا، خو حوصله په ځای وساتله. وای اوس 15 کاله پسې کاروبار نور پراخ شوی دی. ووهان وای د نور ټولنو په سیر پاکستان کې هم بیرمنه د آبادۍ نیمایي دي، خو معاشي ځغل کې د دوی برخه د 50% نه کمدا. کمی میرمن چې چرته ملازمتونو کې بوخت دي، هغه فقط یا خود صحت او یا د تعلیم سانګې دي. د وای وخت راغلی دی چې په سرکاري او غیر سرکاري دواړو کچو د میرمنو لپاره داسې پروګرامونه شروع کړی شي چې دوی د خیراتونو په ځای په خپلو پښو ودرېږي.
ډېر کورنۍ داسې دي چې هلته کې چې کوم دی د هغوی په کور کې میل ممبر د ګټنې نشته، نو چې نشته نو بیا د هغوی په معاشره کې ډېر زیات قسمه قسم اکسپلایټیشن چې کوم دی کنه هغه په اسانه کېدی شي. نو که موږ هغوی په معاشي طور په خپلو خپو ودرو داسې ښځې او هغوی لپاره موږ داسې پروګرامونه شروع کړو، نو زه هم چې دا به ډېر غټ بدلون راولي او ډېر غټ د ښځو د معاشي امپاورمنټ لپاره دا یو ډېره زیاته ضروري خبره ده.
پاکستان کې 2008 نه په مالی لحاظ کمزور کورنو سره د مرستې بے نظیر انکم سپورټ پروګرام شروع شوی دی چې د حکومت شمیرو تر مخې 9.2 میلیون کورنو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. په پوهان وای اقتصادي پرمختګ کې دغه مرستو کردار ډیر کمزور دی. دوی وای داسې پروګرامونو ته ضرورت دی چې د میرمنو آمدن کې د اضافي سبب وګرځي.
ظاهری خبره چې پیسې ګټي نو تاسو نه د خلکو امیدونه زیات شي چې موږ د پاره به داسې ناس کوي. زه خپل مور سره ټول هیلپ مدد کوم چې کوی زموږ غرونو سره ز کوم زما ټول ژوند اوس په دې کاروبار وخت ټول ځان آنلاین پیجونه راځي د ویډیوګانې جوړي اپلوډ کوي. زما د تر بچي زما د تر لور دی هغه ما ان جی او سره واچوله.
ماریا بنگز زیاتی اوس د دې کورنۍ ژوند د تیر په مقابله کې ډیر ښه شوی دی. دغه شان دې سره تر 500 پورې الکان او جنکۍ په روزګار شوی دی. وای دغه کسانو کې اوس زینو خپل کاروبارونه هم شروع کړی دي او ځان سره نور سلوش پک تنان هم اغستی دي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس آف امریکا ډیوا پیښور.
ګران اوریدونکو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی نه نیخ بنېغه ورته تاسو ته مو د سیمې او نړۍ مهم رپورټونه او مرکه وړاندې کړې. د پاکستان په وخت سحر شپږ بجې به د دیوا زمو همکاران راځي او بي بي شيرين برخه کې به تاسو سره خبرې اترې کوي. تر هغه پورې د دیوا د دې خبری خبرونه کوربه ارباب محمود پروډوسر و کلسم کاکړ. تاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.